ان يوسيجي او اثناء لري خدت توسيجي پای کې داخل خلاص دی دا خبره بالکل غلط را چې کوم بریدونه کیږي د دایښ خلک کوي تحریک طالبان پاکستان خلک کوي ته دې کې د افغان مهاجرینو اسلام نشته افغان مهاجرینو دا سلويخ کله ته تیر کړی دي اوس پر دې باندې څه الزام نه دی لګېدلی
چې دوی وایي دا کسان چې دوی خارج کوي یا باسي له پاکستانه دوی اسناد نه لري یا راجستر شوي نه دي دا کسان لسګونه کاله پاکستان کې پاتې شوي دي ولې دوی راجستر شوي نه وو تاسو کمشنری کې وخت کې پاتې شوي یاست
دا افغانان چې په پوله کراس کې او دلته پاکستان ته راشي دي ته هیڅ پته نه دي چرته ځو دوی صرف دا درک لګولې چې په فلاني ځای کې فلاني خار کې فلاني کلی کې دوی خپل خپلوان دي یا د کلي خلک دي دوی هلته ځان رسوي جی دغه نه دي خبره چې ريجستریشن به څنګه کیږي او نور چې کوم دی دا شناختی به څوک ورکوي دا د پاکستان نه مامورینو مسولیت دی چې هغه دې ځان ورسوي او دې چې کوم دی نو دا کی ريجستر کی او زیره شناختی ورکیا ارضی او مستقل
کابل او اسلام آباد څه به کار دي چې دغه شان لانجې په خپل منځ کې ختم کړي چې کله نا کله راولاړیږي کله په پولو باندې ډزې وشي کله پولې باندې سي سرحدات وتړل سي څه به کار دي چې دوی وکړي چې دغه لانجې ختم کړي
تعلقات اړیکې به لخت کیږي چې دا د بیزو کار کې تم دې لږ آسان شي دته چې تم نه کابل کې جلال آباد کې د بیزو د پرسوک درخواست برې نه غته وي ته په شپږ میاشتې انتظار کې شپږ میاشتې انتظار به څوک کوي باید چې هغه زور سیستم او پاس سیستم دغه شي چې هغه د شناختی په دا باندې باید خلک پرې دي د پاکستان هم خلک پرې دي افغانستان هم خلک پرې دي او دا چې کوم دا تار دغه شوی دی په دې کې چې کوم دی زه په ځای باندې هغه دروازې جوړې کی او هغه باندې دا په شناختی کارت پر اساس باندې خلک پرې دي نو الله په چې کوم دا اړې کې ختی یی نو ورځ پرې په دا اړې کې زمخ یی رضا ده نور هم فرای دي
په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی اوري زمل علي بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي په افغان ټولنه کې طلاق ولی بد ګڼل کیږي شدي څومره خپل د طلاق واقع کولو حق لري او عمل کولای شي او یا دوی د عدالت ترلاسه کولو پر مهال لکم ډول خندونو سره مخ مخ کیږي پر دې موضوع د خبرو لپاره به خپل میلمنو ته بلنه ورکو او دوی به په یو شیبو کې لمر سره د سټوډیو سره واصل سي او ریدونکو تاسو کولای شئ چې پر دې موضوع باندې خپل تبصرې او پښتنې مشتولې جي او د فیسبوک پر پانه باندې چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه د هلته موږ تاسو ته په دې برخه کې یو پوسټ لیکلی دی تاسو کولای شئ چې هملته موږ ته خپل پیغامونه پرېږدي یا تبصرې راته ولیکئ او یا هم که تاسو کومې پښتنې لرئ زموږ د میلمنو څخه هملته یې ولیکئ او زه به هغه پانه پرانیزم دلته او زه به ستاسو هغه تبصرې او پښتنې راواخلم او د میلمنو څخه به ستاسو پښتنې هم وکړم او ستاسو تبصرې به هم خپرې کړم پر دې موضوع چې په افغان ټولنه کې ولې طلاق ته بد ویل کیږي دا چې طلاق یو داسې عمل دی چې خلک حق لري خو بیا هم یو شمیر خلک فکر کوي چې دا شنه دی او شذو ته دغه حق نور کول کیږي چې دوی په خوندي توګه باندې طلاق ترلاسه کړي او څه لاملونه دي چې شذې د عدالت ترلاسه کولو لپاره په محکمو کې له خند سره مخ مخ کیږي په دې برخه کې اوس هم ګورم چې که زموږ میلمنی له موږ سره وصل سوي وي اوریدونکو زموږ میلمنی اغلی نظیفه احمد شاهی او اغلی فروزان داودزی دي او د دې ترڅنګ موږ هڅه کوو چې یو بل میلمنه هم اغلی لطیفه خورم هم له موږ سره وصل سوي ده ستاسو درو سره څخه ډیر مننه کوم چې موږ ته مو وخت وایستی او په دې خبرونه کې موږ سره ګډون کوي اغلی خورم اول پښتنه به ستاسو څخه وکړم لکه تاسو چې پر دغه ټولنیزه مسأله باندې موږ مخکې هم ویلي وو طلاق په افغان ټولنه کې ستاسو په نظر ولې خلک ورته په بده سترګه ګوري
مننه کوم سلام نوونی کی هله وړاندې کوم تاسو د تخنیکی همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو د هله د چجراو غوښتهګم. افغانی ټولنه کې نو دا ډېره ښه پوښتنه ده او ډېر ښه بحث دی. په ډېر بښنې سره چې ما سره یې ناوخته تماس ونیوه، نو طلاق یو ډېره سپکه خبره دوی ته ښکارېږي، البته افغانانو ته، او ډېر په سپک نظر هغو چا ته ګوري لکه نارینه او ښځینه ته، یا کوم نارینه چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړی وي او کومې ښځې چې خپل خاوند نه طلاق اخیستلی وي. نو البته زموږ په شخصي نظر چې دی و ډېره جدي او ډېره پر مفهومه بحث دی، په دې باید ډېرې خبرې وشي، په دې باید پوره فوکس وشي. نو د دې لامل کوم هغه نارینه چې د خپلې مېرمنې نه طلاق اخلي او کوم هغه ښځینه چې د خپل خاوند نه طلاق اخلي، د دې اصلي لامل د دې کورنۍ اوسېږي. نو کله مې هغه کورنۍ چې خپلې لور نه دا پوښتنه وکړي چې آیا تاسو غواړئ چې تاسو دا رشته مخکې یوسئ، آیا دغه شخص ستاسو البته د خواستګارۍ دپاره راغلی دی، آیا ستاسو دغه خوښ دی، تاسو دغه غواړئ، آیا ستاسو دا تحصیل لري، دغه رشته ده، دغه وظیفه ده، یا د الک نه دغه پوښتنه وشي چې دغه جنۍ ده، دغه کورنۍ ده، ستا خوښه ده او که نه. خو متاسفانه چې دې ته یعنی خلک د جنۍ نه پوښتنه وکړي یا د الک نه، ډېر په سپک نظر ورته ګوري، ویدا اصلا په دود او دستور په رسم رواج نه پوهیږي. نو کله چې د محترمې کورنۍ دغه ټکی په نظر کې ونیسي، آیا د طلاق مسله به منځ ته راشي؟ هېڅکله هم نه. نو دا جنۍ خبره نه وي دای نامزده کړې وي، دې کوژده شوې وي، هلک خبر نه وي هغه په وظیفه کې یا په خانتون کې یا هم په بهر کې خبر نه وي دې ته کوژده کړې وي، نو اصلي سبب یې د دې کورنۍ دی چې د محترمو کورنۍ نه زموږ هیله همدا ده چې کله هم تاسو هغه جنۍ کوژده کوئ، هغه خپله لور خپله خور، نو د دې نه باید پوښتنه وشي، او هغه هلک چې ستاسو ورور وي، ستاسو زوی وي، نو باید غونه پوښتنه وشي چې دا د طلاق مسله اصلا منځ ته رانه شي. نو د دې لامل او دا تفاهم د جنۍ او د هلک ډېر مهم دی. نو چې دوی یو بل لیدلې نه وي، د دې نه پوښتنه نه وي شوې، یا د هلک بې سواده وي، د جنۍ سواداره ده، یا جنۍ مطلق بې سواده او هلک سواداره ده، هېڅکله هم تفاهم ته نه شي رسېدلی. کله چې دوی دا کوژده کوي، باید د جنۍ او د هلک د تحصیل درجه، یعنی د ژوند سویه، د ژوند د روزمره ژوند چې دوی څنګه ژوند کړی دی، د یو بل کورنۍ د ژوند په طریقه باید پوشي. نو دا کومه کورنۍ هم چې د خپل خور او لور کوژده کوي، چا ته چې ورکوي، د هغو د ژوند سطحه باید ورته معلومه وي چې آیا د زما لور، د زما خور هلته ژوند تېرولی شي او که نه. آیا د هغو کورنۍ زموږ د کورنۍ سره د ژوند طریقه، د ژوند سطحه موږ سره برابره ده او که نه؟ خو هېڅکله دا مسلې یعنی په نظر کې هېڅ نه نیسي. د دې کوژدې د واده مسله دوی ته لکه یوه عادي خبره ده، لکه وایي چې فلاني هلک ته یې نو کوژده وکړه، عادي دا نه وایي چې پوره ژوند دوی سره تېروي او عمر تېروي. نو دا که دوی خپل منځ کې تفاهم ولري، خوشبند ولري، نو دا یو ښه ماشوم، ښه اولادونه دی جامعې ته وړاندې کولی شي. که دوی تفاهم ونه لري، دوی سره منځ کې وران وي، دوی نشي کولی اول په سمه طریقه د خپل ژوند مخکې یوسي، او هېڅکله نشي کولی چې یو سالم ماشوم دی جامعې ته وړاندې کړي چې موږ یعنی ضرورت یو سالم ماشوم ته لرو. نو د دوی بیا دا خو پیښې پرېږده چې دوی سالمې اړیکې ولري. او بیا ورته وایي چې یوه ډېره مهمه مسله چې کله هم دوی کوژده شي، دوی هلک او جنۍ چې خپل منځ کې مشکلات ولري، نو دوی ته که د جنۍ شکایت وکړي وي چې یا د هلک شکایت وکړي، دا لکه زموږ روزمره خبرې دي په کومه جامعه کې چې موږ ژوند کوو، موږ یې اورو، یعنی ډېره ښه موضوع ده. نو دا ورته وایي چې تاسو صبر وکړئ چې ستاسو د کوژدې وخت تېر شي، تاسو واده وکړئ، نو په واده کې ورته وایي چې تاسو دا مشکل لرئ، ورته وایي چې نه تاسو دا مشکل په نظر کې نه نیول کېږي، تاسو صبر وکړئ، تاسو ماشوم د دنیا ته راشي، تاسو به سره جوړ شئ، تاسو به د یو د بل په ژبه پوه شئ. نو کله چې دوی دواړه لکه مجارت دي په نامزاده کې دی تفاهم ته نه شي رسېدلی، د دې د رشتې ته مخکې وړل څه اړتیا ده؟ نو د کورنۍ د طرف نه په دې فشار راځي چې نه تاسو به دا اړیکه مخکې وړئ. نو ته بیا دا پرېږده چې بیا ورته وایي چې ستاسو یو ماشوم د نړۍ ته راشي، نو دا ماشوم د دې سبب نه شي کېدلی چې دا مور او پلار یو ځای وساتي، ځکه دغو اړیکې خرابې دي، هغه تفاهم نه شي کولی، هغه د ژوند طریقه سمه منظم به مخکې نه شي وړی، هغه د یو د بل په ژبه خبرو نه پوهېږي، ځکه هغوی د یو د بل د ژوند د سطحې نه ښکته پورته دي، هغوی ته د ژوند سطحه د دوو کورنیو لکه برابره نه ده، هغو نه پوښتنه نه ده شوې، هغه یو بل نه پېژني. نو دا که د ماشوم منځته راشي، نو هغه یا به مور طرف ته کش کوي او یا پلار نه شي کولی چې دا اړیکه سره منظمه وساتي. نو زموږ د جامعې دغه رسم او رواج دی او دې ته ډېر په سپک نظر کتل کېږي، خو زما شخصي نظر چې دی چې باید جنۍ نه پوښتنه وشي، هلک نه پوښتنه وشي، او دوی د کورنیو په حضور کې البته دا شرعي او اسلامي طریقه ده، جنۍ او هلک باید یو بل وویني، یو بل ته وکې ورکړي، بعدن دا کوژده او دا نامزادي وشي.
بله مننه ډیره اغلې خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلې داودزی، ستاسو څخه هم مننه چې تاسو وخت وایستې په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. ستاسو څخه د اغلې خورم د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم، دوی پر هغه عاملونو خبرې وکړې چې ولې طلاق رامست کیږي. دوی ویل په داسې حال کې چې دوه کسان ګډ ژوند نور مخې ته نسی سره وړلای، خو کورنۍ ور باندې فشار راوړي، دوی مجبوره کوي چې له یو بل سره ژوند ته دوام ورکړي، او هغه شایي تاو تریخوالی واوړي یا نتیجې هم هغه سنوي لکه دوی چې هیله درلوده. په داسې حالاتو کې د دوی په وینا باید طلاق رامنځته سي او دغه حق باید د دواړو خواو سره وي، خو چون چې په جامعه کې دې ته بد ګڼل کیږي، بد ورته ویل کیږي، ستاسو په نظر د طلاق څخه بد راوړل لکوم دلایلو لکه بل دی په افغان ټولنه کې؟ یو خدا چې ځینې خلک په دې باور دی لکه زموږ اوریدونکو چې دلته موږ ته پر فیسبوک باندې یو شمیر تبصرې پرې ایښې دي، دوی ویلې دي چې پښتانه، یو اوریدونکو لیکلي دي چې پښتانه طلاق نه خوښوي، بل ویلې دي چې شایي د خدای پاک طلاق خوښ نه وینو، په دې خاطر باندې خلک د طلاق سره یعنی طلاق یې خوښ نه دی. خو بیرته پوښتنه دا هم رامنځته کیږي چې د خدای پاک نور ډیر نور داس کارونه او اقدامات هم نه دي خوښ چې مسلمانان یې بیا هم کوي، خو دلته کېده چې دا خبر اصلا مطرح نه وي چې دا د خدای پاک نه دی خوښ، بلکې دغه چې په ټولنه کې څه ډول دودونه مروج دي. که تاسو پر دې برخه باندې یو څو خبرې وکړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، هر څنګه د مخاطب ته محترم میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. البته اصلي او اساسي موضوع تر هغه ځایه چې زه د خپلې ټولنې یا افغاني ټولنې معلومات لرم او هغه برنامې چې مونږ تحقیق پرې کړی دی، په ډېرې خوشنۍ سره ویلی شم چې افغانستان کې باوجود دی چې یو اسلامي ملک دی، یو اسلامي ټولنه ده، او ډېر زیاتې وګړي دا کوشش کوي او تل د دې ادعا کوي چې زمونږ اصول د شریعت په اساس دي. اما بدبخت چې په افغانستان کې نسبت شریعت او نسبت اسلام ته ناسم دودونه ډېر حاکم دي. دغه مسایل چې تاسو ویل، البته مونږ که د علمي لحاظ په یو موضوع باندې بحث وکړو یا څوک په علمي لحاظ په هغې باندې پوه شي، نو شاید دغه ناخوالې، دغه مشکلات هېڅکله رامنځته نه شي. په اول قدم کې باید دا ووایم چې زمونږ بعضې کسان حتی مشران چې طلاق د خدای پاک نه دی خوښو، دا فرزند جلی اولک د دې لپاره چې دا یو افغاني ننګ دی، دوی ژوند په هر شکل چې باید تیری کړي اما طلاق ونخلي. البته اسلام ته که مونږ راشو، شریعت ته راشو، نو شریعت انسان لپاره ډېر زیات اسانتیاوې راوستې دي، او هر قدم کې د انسان د ژوند د خوشحالۍ د خوشبختۍ په هکله فکر کړی، او د هغې په اساس باندې مونږ د آیت حدیث شریف په اساس باندې مونږ باید تصمیم ونیسو چې متاسفانه دا څه نه کیږي. دا ډیر واضح په قرآن کریم کې راغلی چې هغه دوه مسایل چې خدای پاک جواز ورکړی بنده د پاره او بنده باید عملی کی نظر په ضرورت وخت یو قصاص دی او طلاق دی چې دا سمه ده چې خدای پاک یادونه کړي چې تاسو په قرآن عظیم شان کې کوشش وکړئ چې د دې نه مخنیوی وکړئ ځکه خدای پاک په دې نه راضي کیږي. اما بیرته بیا دا م ویلي چې په قصاص او په طلاق کې تاسو ته ژوند دی. ژوند په دې مانا چې یعنی که د یو انسان ژوند تر دې حده تریخیږي چې هغه تاوتریخوالي ته ځي نو د تاوتریخوالي نه بیا بهترینه لاره طلاق ده. چې متاسفانه زموږ په کلتور کې نظر په دې چې د فهم سطح ټیټه ده نو هغه یو اړخ اخلي د اصلي شرعي احکام چې دي دې ته بیا نه څوک توجه کوي او نه دا په ځان باندې یا په نور باندې عملي کوي. په دویم قدم کې راځو دې ته چې ولې طلاق رامنځته کیږي په یوه ټولنه کې، ولې په افغاني ټولنه کې د یو طرف نه طلاق یو اندازه شته دی، د موږ نه شو ویلی چې نشته یا کم دی، د بل طرفه په ډېره بده سترګه ورته کتل کیږي. اصلي عمل دا دی چې موږ زیاترین فیصدي ودونه اجباري ودونه دي، البته که وایم چې خلاف د شریعت د اسلام دي په هماغه شکل باندې، ځکه اسلام ویلي دي چې تاسو کله چې جلۍ دپاره کوژده انتخابوي یا د هلک دپاره انتخابوي، حوالین شرط په هغې کې هغه باید هم کف وي، د هغوی باید فامیلونه هم کف وي، هغوی باید خپله هم کف وي. هم کف په دې مانا چې د هغوی سطح سره برابر وي، د سینی لحاظه، د تعلیمي لحاظه، د تربیې د لحاظه او د اقتصادي لحاظه، حتی د سیرې لحاظه، حتی کوم عیبونه چې انسان لري، مثلا لنډه دي، مثلا کڼه دي. دغه دویم قدم کې شریعت دا جواز د ځوانانو لپاره ورکړی چې هغوی کولی شي کومه جلۍ یا هلک چې غواړي مشترک ژوند وکړي مخکې د نامزدۍ نه دوی سره وویني. اما په افغاني فرهنګ کې که چیرې یو چاته ووایي چې جلۍ باید د هلک سره مخکې د نامزدۍ نه نظر په دې چې دوی تصمیم لري وویني، مطلق د کفر ادعا کوي. اما په دې سال کې چې دا هغه موضوع ده چې شریعت دې ته جواز ورکړی دی، یا یو تعداد خلک بیا د دې نه بیخي په بل شکل په افراطي شکل باندې استفاده کوي چې دواړه لارې ناسمې لارې دي. په دریم قدم کې فامیلو موضوع ده. اکثرا نیت داسې کیږي چې جلۍ الک سره څرنګه چې مخې خور و مور ته اشاره وکړه خبر نه وي تصمیم نیول کیږي، یا بعض حالاتو کې جلۍ او الک سره راځي اما د فامیلو اختلافات سبب د دې کیږي چې د دوی ژوند خرابوي. نو که دغه ټولو مسایلو ته موږ فکر وکړو، دا ټول هغه ناسم دودونه دي چې په افغاني جامعه کې عام شوي دي او نن ورځ په ټوله ټولنه باندې تحمیل شوي دي. او بیا اکثریت ځایو کې دې ته بعضې کسان په دې تعصف سره ووایم چې شرعي جنبه هم ورکوي، چې شرعي جنبه دا هېڅکله نه لري او دا ټول هغه ناسم دودونه دي چې د هر ورځې په تېرېدو په افغاني جامعه کې زیاتېږي. نن ورځې موږ او تاسو ښه بېلګې نو چې کله د مکتبونو دروازې په نجونو باندې وتړل شولې، ساحه د کار محدوده شوه، زیاترین فامیلونه دې ته اړ شو چې یا فرزند دوی اقدام وکړي په دې باندې چې جنکۍ خپلې مخکې د دې نه چې دوی قانوني سن ته ورسیږي هغوی واده کړي. دغه خپله د قانوني سن نه مخکې واده سبب د دې کیږي چې کله هغه خپل قانوني سن ته رسیږي نور نشي کولی هغه ژوند په هغه شکل باندې چې باید ادامه ورکړي ولیکي. چې دا په تاسف سره یوازې په نجونو کې نه، په نجونو والکانو کې موږ دا قضایا لرو او دا تقریبا ویلی شم چې په زیاترو منطقو کې یو عام دود دی. دویمه موضوع دا ده چې په افغاني ټولنه کې ځوان ته جلۍ هلک ته اصلا حق نه ورکول کیږي چې دا خپله خلاف د شریعت دی، ځکه اساس د شریعت کې د نکاح ایجاب و قبول دی. ایجاب و قبول په دې معنا چې هغوی قلبا باید یو بل درک کړي او یو بل قبول کړي. اما په افغاني ټولنه کې حتی جلۍ د دې حق نه لري چې خپله په نکاح کې او یا نه وایي، فقط هماغه شاهدان ورته راځي او هغه شاهدان د دې نه پوښتنه کوي، هغه شاهدان کسانو که هم کورنۍ په دې باندې جبرن وکیل انتخابي او دا حتی عقد دین نه لري چې وایي چې ما وکیل د مهر څوک دی، اما هغه څوک چې فامیل پې تحمیلي، اما هغه څوک چې فامیل ورته وایي چې همدغه ووایه هغه هماغه وایي، اضافه د هغې نه هغه حق نه لري چې د خپل حق نه دفاع وکړي. نو که چېرې مونږ دې ټولو مسایلو ته وګورو، د ټولې هغه ناخوالې دي چې په افغاني ټولنه کې د دودو دستور په اساس باندې عام شوي دي، او دا چې ولې د هرې ورځې په تېرېدو د زیاتېږي، علت دا دی چې د افغاني ټولنې د تعلیم او د تحصیل کچه ټیټه ده او لا هم مخ په ټیټېدو ده. نو بیا هم راګرځو دې ته چې په دې برخه کې زمونږ د اسلامي امارات نه چې اسلامي حکومت دی او همداراز حتی د ملي او بین المللي نهادونو نه توقع دا ده چې دې سه کې پخوا د تعلیم او تحصیل کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ولري، څو چې د عامه پوهاوي د لارې مونږ وکړلی شو دغه تاوتریخوالی دغه مشکلات ته کچه راټیټه شي، او کومه ځوانان چې دې مشکلات سره لاس او ګریوان دي هغوی ته د نجات لاره پیدا شي.
مننه ډېره آغلې داودزی. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو نور بس د خپرونه روانه ده. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه آغلې ګلالۍ صافۍ هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صافۍ صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د طلاق پر موضوع باندې خبرې روانې دي، او دا چې ښځې څومره دغه حق څخه برخمنې دي چې طلاق واخلي، او د دوی ژوند د خوندي کولو په برخه کې دوی څومره عدالت ترلاسه کولای سي په اوسنی افغانستان کې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د افغانستان قوانین د شریعت پر اساس جوړ شوي وو، د افغانستان د قوانینو له مخې د طلاق په برخه کې ښځې څه ډول خوندیتوب لري؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو ته درنو اوریدونکو ته. البته زه د پروګرام په نیمایي کې داخله شوې یم، پرېږدئ چې بحثونه ترې شوي. متاسفانه طلاق یو داسې ولادت دی چې یوازې افغاني ټولنه کې نه، په ټوله نړۍ کې د هغه ازدواجو کې من سره راځي چې خپل منځ کې جوړ جاړی نشي کولی، یا دا چې مشکلات ایجادېږي. او په افغانستان کې یو بدبختي را ده چې د ښځو د طلاق کېدلو دلیل وي دی چې بررسی شي، خل فکر کوي چې خدا نخواسته ښځه بده ده چې طلاق شي، او که چې داسې نه ده ممکن دوه نفره یو بل سره ونشي کولی، یو کوم بدون د دې چې دا ښځه کوم ملامتیا ولري، یا دا چې کوم خدا نخواسته هغه کوم مشکل لري طلاقي، سبب ګرځي چې دې ته باید په بله سترګه په هېڅ صورت باندې ونه کتل شي. څنګه چې اسلام کې ویل شوي دي چې که اما چې ویلي دي چې واده کول یا نکاح سنت ده، اما طلاق طرز لري، یعنې هغه دوه نفر چې یو بل سره نشي کولی یو ځای ژوند وکړي، مخکې دې چې د بدبختۍ سبب شي په کورنۍ کې، یا د تاوتریخوالي سبب شي، بهتر دی چې یو بل نه لار خپله بېله کړي. په افغانستان کې څنګه شرعي اصول دي؟ د شرعي اصول سره نارینه مسلمه دی چې حق د طلاق ورکول لري، اما ښځه نشي طلاق غوښتلی، اما د یو خاص شرایطو کې د تفریق غوښتنه کولی شي، خو دا یو څرګند عمل دی، ټول ته معلوم دی، لازم دی ورته تشریح ورکړم. متاسف اما په بیا هم وایم، د یو ښځې پیس یو مور پیس، چې طلاق یو ښه عمل نه دی، ولې د دې دپاره نه دی چې په کورنۍ کې، خصوصا هغه کورنۍ کې چې ماشومان اوسېږي، هلته چې مور پلار یو ځای نه اوسېږي، ماشوم محرومه ده، یا د مور د محبت محرومه کېږي، یا د پلار د محبت محرومه کېږي، او په ټولنه کې دا هم محرومه او قدمن ماشومان نور مشکلات سره مخ کېږي. متاسفانه موږ ګورو چې په ډېره مخکې تللې هېوادو کې چې د ماشومانو ژوند هم ډېر خوندي دی، یعنی محفوظ دی، ټول حقوقونه برخه اخیستلی شي، اما رواني نگانه د مشکلات سره کله کله لاس پنجه یعنی نرمه. په افغانستان کې متاسفانه د څنګ د دې چې څوک په شریعت نه پوهېږي، اما ډېر هر شي ته شریعت په سترګه په دا رقم ګوري، په دې چې پال کې چې نه پوهېږي چې په شریعت کې څه ویل شوي دي. په شریعت کې ویل شوي دي چې هغه ازدواجونه چې د دوه نفر ترمنځ کېږي، اول باید د دواړو پر رضایت وسېږي، چې معمولا د رضایت لري سرګن نوسی کی به هم ول شي ودي که څوک مثلا یو نارینه یو خ نارینه نوسی یعنی دا خزه وهل تکول کی یعنی خزه جوبل کی یعنی به هم افغانستان کې داسې یو سنت دی یا داسې یو رواج دی چې خزه باید تحمل وکړي په تاسو باندې دغه تحمل د دې سبب ګرځي چې هغه کورنۍ کې روحي رواني حالت ډېر وخیمه وشي ماشومان ډېر اغېزمن کېږي د دې نه اما د دې لپاره چې طلاق ورته په سپکه سترګه کتل کېږي دا ښځه ټول رنجونه تحملوي او د هماغه رنګ سره د ژوند کوي او هماغه ماشومان روزي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې یو مشکلات د دې دي چې د طلاق نه وروسته د ښځې ژوند هېڅ تضمین نه دی او هغه ښځې چې مجبور هم دي چې باید طلاق واخلي د دې لپاره چې نشي کولی په آینده کې خپل روزگار مختیسی مجبور دی چې دغه بد حالت د دمد د خزو مړه تر منځ بد حالت تعامل کی یا په کورنۍ کې هغه بد حالت تعامل کی اما د طلاق اخیستل نه یا د تفریق اخیستل نه یعنی هغه وکی اجتناب وکی چې په دې کې تر تاسو ګوري چې په خسته او مهر چې په لکه خط کې لیکل شوی دی هغه هم که ښځه د طلاق غوښتنه وکړي او طلاق مختلط شي د هغه مهر نه هغه هم محرومیږي او که فرزند نارینه هغه طلاق کې هغې څنګه چې هغه مهریه که لږ اوسېږي هغې سره نشي کولی ژوند وکړي نه شرایط بالکل نامساعد دي او ښځه په کور ناسته ده د کار اجازه نه لري د تحصیل اجازه نه لري که بله ورځ دغه نارینه هر ظلم په دې وکړي دا بیچاره مجبوره ده چې دغه ظلم تحمل کړي او د طلاق نه خودداری وکړي. دغه ټول مصیبتونه دي چې په افغانستان کې د شریعت نه د قانون نه زموږ د متاسفانه عنعنات او رواجونه ډېر محترم دي کله کله دا رواج دونه قوي کېږي چې دین د خپل سیوري لاندې راوړي. یعنی زموږ خلک د دین نه د قانون نه رواج ته ډېر زیات علاقه مندي سي چې دا خپل د دې دې چې خلک زیاتره یعنی که ووایم فهم د ژوند قوانینو نه د ژوند اصولو نه ډېر لږ دی نو ویل دی شو چې زما په نظر طلاق ښه کار نه دی معلومدار ولې چې د کورنۍ یو شیرازه برهم خوري ماشومان محرومه کېږي د هغه والدین د محبت نه یعنی مور لري پلار لري اما والدین نه لري نو دا اغېز یې په ټولنه کې هم خله ده اما په صورت کې چې ضرورت اوسېږي هغه صورت کې چې خدای ورته فرض ویلی دی باید ورته فرض په سترګو وګورو او دا باید په ټیټه سترګه ورته نظر ویشي ضرورتونه د ټولنې یا د کورنۍ اوسېږي چې هغې باید طلاق شي باید طلاق شي دې ته باید موږ په سپکه ونه وګورو. اما د طلاق تر څنګ د ښځې د ژوند مسؤلیت ډېر مهمه دی چې هغه به څه کوي تاسو ګورئ چې په افغانستان کښې یو نارینه د ښځې په څنګ کې نه اوسي هغې ته خلک بده سترګه ګوري یو په داسې یوازې نشي ژوند کولی دوهمه خبره ده او درېمه خبره دا ده چې بېرته د مور پلار په کور کې هغه احترام ورته څوک نه قایلېږي د یو ښځې پای چې دغه یو لور پای او هغې ته په سپکه سترګه هم د کورنۍ اذان ګوري چې ته طلاق شوې یا ته میندې او ته په غوږ کښې همېشه وایي چې په سپینو کالیو کښې چې د کور تللې وه په بېرته په سپین کفن کښې باید د مېړه د کوره وځي دغه هغه خبرې دي چې د ښځو باندې ډېر کړي دي او دوی هغه حالاتو کښې چې باید خپل طلاق تقاضا وکړي دوی هم د دې نه صرف نظر کوي. تاسو ګورئ ډېر وقات دی چې ښځه حتی مایوبه کېږي د وهلو ټکولو نه اما بیا هم چاته غږ نه کوي بیا هم تحمل کوي بیا هم په همغه کورنۍ کښې ژوند کوي. دلیل همدغه دی چې اول دا چې دا خودکفانه ده خپل یو عاید نه لري خپل یو ژوند نه لري بل دا چې یو سکون نه لري یو امنیت نه لري چې یوازې وشي کولی ژوند دی کې مجبوره ده چې ټول تاوتریخوالی خپل په اوږو بار کړي او د طلاق د کلمې نه اجتناب وکړي. نو دا ټول رواجونه دي دا ټول دا د ټولنې عقدمندګي یا ناپوهي ده چې خلک طلاق ته په بده سترګه ګوري او ښځې مجبورېږي چې تر اخره پورې حتی د مېړه درېیم څلورم پېنځم ښځه تعامل کړي اما د طلاق نه وانه اخلي تر څو چې یوه ښځه خودکفا
بلی اوریدونکو ز فکر کوم چې دا غلی صافی رابطه له موږ سره قطع سوی ده، موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته راواخلو. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشیر يم د دې خبرونې تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. موږ پر دې باندې خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې طلاق ولې بد ګڼل کیږي، شدې څومره خپل د طلاق واقع کولو حق عملی کولای سي، او آیا دوی د عدالت ترلاسه کولو پر مهال له کوم خنډ سره مخامخ کیږي او که څنګه. اوس مهال په افغانستان کې کومې ادارې سته چې له خطر سره مخامخ ښځو ژوند خوندي کړي، او هغو ښځو چې طلاق واقع کول غواړي د هغوی ژغ واوري؟ پر دې موضوع باندې به خبرو ته دوام ورکوو. آغلی داودزی او آغلی لطیفه خورم او همداراز آغلی ګلالی صافی زموږ د خپرونې میلمنې دي. له دوی سره به پر همدې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې خپلې تبصرې پر فیسبوک پاڼه باندې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه پرېږدئ. هلته موږ تاسو ته یو پوسټ لیکلی دی، تر هغه لاندې تاسو کولی سئ چې خپلې تبصرې او پوښتنې موږ ته پرېږدئ، زه به یې تاسو ته وخت په وخت ولولم. اوریدونکو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې تاسو د نور بس تخ پرونې لپاره یو څو تبصرې پریښي دي چې زه به تاسو ته ولولم. د شاغلی هدایت الله همدرد په نوم یو اوریدونکو لیکلی دي چې طلاق یو اسلامي وجیبه ده چې د ضرورت په صورت کې باید اجرا سي، البته د اسلامي اصولو پر وړاندې کې. خو دا چې زموږ ټولنه د یو لړ رواجونو بازي فرهنګونو قرباني سوی ده، نسی کولای چې ښځینه او نارینه خپل حقوق د اسلامي قانون پر وړاندې تر لاسه کړي. دا د شاغلی همدرد تبصره ده. یو شمیر نورو اوریدونکو هم تبصرې موږ ته پریښي دي، هغه به هم زه تاسو ته وخت په وخت لولم. تاسو کولی سئ چې موږ ته در همغه پوسټ لاندې په فیسبوک باندې خپلې تبصرې پریږدئ. اغلی خورم، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. ستاسو په نظر باندې د ښځو د حقونو پر ځای کولو لپاره د حکومتونو مسؤلیت او مکلفیت څه دی؟
مننه کوم. د ښځو د مسؤلیت او د حقونو اول د خپلو کورنیو نه شروع کیږي، نو بیا به حکومتونو ته رسیږي. نو چې متاسفانه په ډېر خواشینۍ سره چې نه خپل کورنۍ دا حق ورته ورکړی دی او نه حکومتونو دا حق ورته ورکړی دی. ډېره مهمه مسله چې موږ د دې حکومت نه چې موږ نه د تعلیم حق اخستی دی، موږ د نور حق څه توقع ولرو؟ مهمترین او هغه حق چې موږ ته الله را کړی دی، هغه موږ نه حق، هغه حق موږ نه اخستی دی. البته د افغان جونو نه، د افغان ښځو نه، د وظیفې حق، د تعلیم حق، نو موږ د ژوند حق د دوی نه څه وغواړو چې اصلا زموږ ژوند په تعلیم پورې تړلی دی؟ هغه حق موږ نه اخستی دی. موږ به څه ورته ووایو چې موږ ته کوم حق راکړه؟ هغه چې زموږ د ژوند په حق نه وي خبر، دا خو لا وړې مسلې ورته ښکارېږي. نو څنګه چې زموږ محترمو میلمنو وفرمایل، زموږ ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې په یوه نکاح کې حاضر وو، لکه جانبین دواړه حاضر وو، نو د جنۍ ویلي چې دا نکاح زما قبول نه ده، او د مبارک ورته ویلي دی چې دا نکاح نه کیږي ځکه د جنۍ زړه نه دی، دای قبول نه دی، د هلک د نکاح د واده او د مراسم هر څه د فسخ شول. نو کله چې دا یو اسلامي طریقه د شریعت هم دا حق ورکړی دی، خو په افغاني ټولنه کې البته دومره په سپک نظر ورته کتل کیږي. نو بیا اساس د دې موضوع راځي کورنۍ ته، چې کلم کورنۍ دې ته هیڅ توجه نه کوي چې خپل زوی یا خپل لور نه د دې پوښتنه وکړي چې آیا تاسو درشته غواړئ او کنه. نو کله چې یعنی اساس تهداب د دې رښتې جوړ نه وي، نو د دې به آخر څنګه جوړ شي؟ نو اول د دې د اساس تهداب کورنۍ ته راځي کیږي چې محترم کورنۍ نه بیا هم زه هیله کوم چې دا د ژوند مسله ده، دا ډیره اساسي موضوع ده. د دې زیان یوازې د ښځه او خاوند ته نه رسیږي، حتی د دوه قومونو ته، دوه کورنۍ ته، حتی جامعې ته د دې زیان او ضرر رسیږي. نو زموږ خواهش دا دی چې حتی د کورنۍ نه د حکومتونو ته چې موضوع ته جدي توجه وکړي. او د دې اساسي لامل بیا زه هم وایم چې د کورنۍ دي، چې دا سنسال ته چې زموږ محترم خور ورته اشاره وکړه، د ته هیڅ توجه نه کوي چې آیا د دې جنۍ او د هلک سنسال یعنی یو شان دی او کنه دی، یا د جنۍ سن ډیر کم وي او د هلک سن حتی دومره چې د پلار په ځای وي، د نیکه په ځای وي، خو پیسو ته یې کتلي وي، د خپله خور او لور یې ورته ورکړي وي، چې دا مطلق زما په نظر یعنی خلاف د شریعت، خلاف د اسلام کار دی چې د دې نه جدي باید جلوګیری وشي. او بله دا چې دا د تعلیم مسله، کومه کورنۍ اکثرا چې د داسې موضوعاتو سره، د داسې مشکلاتو سره مخ دي، هغه د تعلیم نشتوالی دی.
بله ډېره مننه آغلی خورم. بله مهرباني.
د تعلیم نشتوالی دی چې اوس هم زموږ بدبختانه د امارت اسلامي د نجونو نه، حتی د هلکانو نه دا حق اخیستی دی چې موږ خپل اقتصاد ته توجه وکړو، چې په افغانستان کې متاسفانه د اقتصاد کچه صفر ته رسیدلې ده. نو هغه هلک چې یعنی اقتصادي وضعیت دغو ښه نه وي، دغو پلار وظیفه ونه لري، مشر ورور یې ونه لري، دغو مور وظیفه ونه لري، نو د اقتصادي مشکلاتو سره، د اقتصادي بحران سره مخ وي، هغه نشي کولی چې د خپل تحصیل مخکې یوسي. مجبوره دی یو طرف ته بځي، یو کار به کوي چې وسم بدبختانه زموږ ماشومان، زموږ د افغانستان خلق په یعنی ماشومان اکثرا په شاقه کارونو اخته دي، مصروف دي. نو دې اصلي لامل د دې کورنۍ دي، هغه کورنۍ چې یعنی دا جنۍ او هلک چې د دې تهداب سم دی، د یعنی په خوښه واده کړی دی، دا د یوه د بل د تحصیل د لحاظه، د اقتصاد د لحاظه، تربیه د لحاظه، د یو بل سره برابر دي، د دې ماشومان هم سم راغلي دي. هغه کورنۍ چې دوی لکه د مور پلار په تاوتریخوالي سره د ژوند تیر کړی دی، حتی د هغو په اولادونو یې دا تاثیر کړی دی چې د هغو زړه کې عقده پاتې ده. هغو هلک چې کومې جنۍ سره واده کړی دی، د هغو ژوند سم نه دی، چې زما پلار دغه کار کړی دی، زما مور دغه سختي تیره کړې ده، ته به دا سختي تیروې، چې اصلا هغه امکان نه لري. یا به دا هلک د جنۍ ته دا وایي چې زما مور پلار دا سختي تیره کړې ده، ته به یې تیروې، یا به دا جنۍ هلک ته وایي چې زما مور پلار داسې ژوند کړی دی، په دې شرایطو، په دې سختي، ته به دا تیروې. چې د دوی زیان د کورنۍ او د دوه قومونو دا د مشترک ژوند، دا خو بیخي پرېږده چې جامعې ته رسیږي. نو بیا هم چې دا یوه اسلامي طریقه ده، اسلام دا جنۍ ته حق ورکړی دی چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي، نو دا باید یو بل سره کینی، البته د کورنیو په وړاندې دا یو بل سره خبرې وکړي، یو بل خصوصیات پوښتنه وکړي. او البته دا خو په اسلام کې چې دا جنۍ دا اوه صفات ولري، د اقتصاد لحاظ، د ښایست لحاظ، چې دا باید مسلمانه وي، دا باید دینداره وي، اقتصاد د دې سم وي، دا باید ښه روزل شوي وي، په دې شرایطو برابره یوه جنۍ وي. نو هلک هم چنان، خو متاسفانه چې په افغاني ټولنه کې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. نو او ډېر اساسي موضوع چیرته ده؟ چې کله یوه جنۍ کوژده کېږي، نو دې ته پوښتنه کوي، ورته وایي چې دغه رشته راغلې ده، ستا قبوله ده که نه؟ نو دا مجبور او مکلفه ده چې ورته وي هو. که چیرې د جنۍ وایي چې نه، نو په دې پورې سل خبرې کېږي، په دې پورې تهمتونه کېږي چې آیا دا یعنی بل چا سره اړیکه لري، یا پسپک نظر دی ته کتل کیږي چې څنګه زموږ دا رشته خوښه ده، دا راغلل او تا څنګه ویل چې نه. نو څنګه چې وي دا جنۍ دا مجبوره مکلفه ده چې یعنی هره رشته چې وي چې دا هلک بې سواده وي، که دا یعنی ښه هلک نه وي، بد عمله وي، خو چې د کورنۍ ته راغی نو باید ورته ووایي دا زما قبول دی، او که قبول نه کوي چې دا بل چا سره رابطه لري، دا ښه جنۍ نه ده، نو سل خبرې دی پسې کېږي. زموږ داسې یوه جامعه ده چې د ټولو نه مې خواهش دا دی چې دې موضوع ته ډېره توجه وکړي، د خپلو اولادونو ژوندونه خراب نه کړي. دا ډېره اساسي او مهمه موضوع ده، د ژوند موضوع ده. بیا مې د کورنیو نه هیله دا ده چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي، د خپلې لور نه، د خپل زوی نه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو دا رشته قبوله ده او که نه.
بله ډېره مننه آغلی خورم. آغلی صافیت ستاسی رابطه لمر سره مخکې قطه سو زبا اول ستاسو څخه پښتنه وکم بیا به اغلی داود زی تاسو تراسم چون د اغلی صافی خبر په نیمه کې پاته سو اغلی صافی تاسو تر دغه ځای پورې موږ ستاسو خبرې واورېدلې چې تاسو ویل چې ناوړه دودونه د دې لامل کېږي چې په افغانستان غوندې ټولنه کې طلاق ته په بد سترګ وکتل سي او ښځې چې طلاق اخلي هغوی نسی کولای چې خپل ژوند بیا مخ ته بوزي ځکه چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي او همدار از ټولنه ورپورې د بد نظر ورته کوي. که تاسو نور څه ویل غواړئ په دغه برخه کې مهرباني وکړئ.
خب زه غواړم دومره اضافه کړم چې طلاق یو یعنی یو منفي عمل نه دی. څه د ښځې دخوانه تقاضا وشي څه د نارینه ده. دوه انسانان کولی شي، دوه ډېر شریف انسانان کولی شي او بل سره جوړ نه شي. یعنی دا خبره نه ده چې خدای نه خواسته همیشه طلاق د بدو خلکو کار دی. دا خبر باید بالکل د سره بېرته کړو. اوس که موږ د اروپایي غربي ټولنه کې ګورو، متاسفانه طلاق ډېر زیات دی. دلیل یې دا نه دی چې دوی ټول یعنی ښه کار کوي، دا نه دی. دوی هم خپل مشکلات لري، یو بل سره جوړ نه راځي او ډېر په اسانۍ سره یو بل نه بېلېږي. ځکه بېلېږي دوی په اسانۍ سره او څوک ورته څه نه وایي. اول دا چې د دوی یو حق دی چې یو د ژوند کې یو نه کړي، دا ژوند دا حق باید هر څوک خپله ولري او بل چاته باید ضرور نه دی چې د هغې په دې حق کې مداخله وکړي چې طلاق مه اخله یا طلاق واخله. دوم خبره چې دلته اسانه ده، دا د پرمختللې ټولنه کې اسانه خاطر شو ده چې طلاق نظر اخیستل کېږي. دلیل یې دا دی چې ښځې یا نارینه هر یو بل ته ډېرې وابسته نه دي، یعنی ډېر ضرورت نه لري. په افغانستان کې دا مثبت زه څوک نه تشوخم، په افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې باید حتماً طلاق ډېر ساده خبر رسېږي، نه. ولې چې افغانستان کې اول د ښځې ژوند تضمین نه دی. که یوه ښځه طلاق شي، نه هغه اجتماعي مسؤلیت لري، نه هغه اقتصادي مسؤلیت لري، او نه هغه حتی ټولنیز مسؤلیت نه ده. اول خو ټولنه ورباندې دغه د ناوړو فکرونو د لامله پې څه تورونه لګوي چې هغه بېچاره مجبوره ده چې ځان خوشحاله نه وشي چې زر طلاق شي. دوم دا چې هغه اقتصادي میزان وابسته ده، یعنی یو څوک باید هغې ته ډوډۍ ورکړي وخت چې طلاق شي. حکومت اطراف خصوصا فعلي حکومت هغه د ښځو امن کورونه ورنه بېرته اخیستي، یعنې ښځه دغونه ځای نه لري قربان هر مصیبت راځي باید تحمل یې کړي بغیر د هغې نه یو مرجع نشته چې هغې ته مراجعه وکړي. د ښځو وزارت چې یو وزارت دی چې اقلا ښځې کولی شي هلته لاړ شي، خپل غمونه خپل مشکلات هغې سره یعنی شریک کړي. متاسفانه هغه وزارت دغه یوازینی وزارت هم د ښځو مختلف شوی دی. د ښځو مرکزونه هغه مرکزونه چې ښځو ته پوهاوی ورکوو یا هغه د قانوني حقوق ورته تشریح کول یا داسې ترې دفاع کول، هغه مرکزونه هم تړل شوي دي. یعنې په دغسې یو ټولنه کې یوه ښځه باید څه وکړي؟ زیاتره فکر کوم چې بلته بهترین ځای دی چې هغه غمونه چې ورباندې راځي هغه تحمل وکړي، بغیر د هغې نه هغې لارې نه لري. تاسې ګوري په کلو کې مراجعه کوي ملک ته، یا نه پوهېږم د کلي مشر ته. هغه کلي مشر یعنې دغه یو ښځې غږ اوري، هغه ښځه چې هغه هېڅ په هغه کلي کې کوم مثبت اثر یا د هغې اثر لیدل کېږي نه، معلومدار د هغې میرې که کوم څوک اوسېږي هلته هغې خبرات سوداوي، اما د ښځې خبرې ته څوک غوږ نیسي. هر مراجع چې ښځو ورته باید مراجعه وکړي، متاسفانه د ښځو په وخت هغه فعلي شرایطو کې تړل شوي دي. ښځو ته اول پاتې دی چې هغه تحمل دی چې باید تحمل یې کړي، یعنې فکر وکړي چې د ټولو رانجو سره د ټولو مصیبتو سره ښځه باید د دې خاطر تحمل وکړي چې د یو خوانه د ټولنې د ټولنه کې هغه نه منل شوی خبر ده، بل خوانه متاسفانه حکومت ورباندې داسې فشار راوړي چې هغه هېڅ یو مرجع نه شي چې هغې ته مراجعه وکړي او هغې سره کومک وشي. درېیم مصیبت د حکومت د خوانه دا دی چې هغه دونه بدبخته دی چې خپل دوری ځان ته نشي پیدا کولی. هغه ښځې خصوصي ټولو ښځو باندې غږېږم نه، معلوم ده مګر اتیا فیصد ښځې یې زیاتر ده، اتیا فیصد زیاتر نه ویسي چې ښځې متاسفانه چې هغه جمهوریت وخت کې هم هغه احتیاجي وي، خپل د کورنۍ احتیاجي وي. اما یو څو خلکو چې راویښ شوي وو، امید ورته پیدا شوي، هغې باندې لارې وتړل شي. نو دا طلاق مسله په اجتماعي په افغانستان په ټولنو کې باید موږ مقایسه هېڅ وخت د پرمختللو هېوادو د طلاق دودو سره ونه کړو، ولې چې هلته ورته ضمانت موجود ده. یو ښځه طلاق اخلي، افغانستان کې اولین کار چې نه کوي هغې ماشومان ترې نه اخلي. یعنې تاسې فکر کوي یوه مور خپل په هېڅ قیمت خپل ماشومان لرې کېدل تحملولی نه شي. یعنی دا مصیبتونه موږ ته خوب یا قانون دی یا شریعت دی یا هر څه چې دی، یعنی دا مصیبت ښځې دی. یعنې د ښځې طلاقېدل په افغانستان کې ښځه نه آرامي. اول دا چې هغه واره کم کی ماشومان ته واغلی د مور مینا دغه ماشومان بیا داس یو بد دود لري چې دښمنی سره طلاق د دښمنی سره یو ځای کیږي که بغیر د دې چې ښځه طلاق یې ازادي کې او سره یو دښمن هم دیږي حتی ماشومان ته داس تربیه ورکول کیږي چې خپل مور سره خبرې ونه کی تاسو فکر کوئ چې ښځه په کوم قیمت باندې باید افغانستان کې حاضر شي طلاق واخلي معلومدار معمولا نه خپل ښځه نه حاضرېږي طلاق واخلي که څه هر رقم تیر شي بغیر د دې ډېر خاص مسایل کلتي دي چې ډېر زیات تاوتریخوالی د کچه پورته شي که کومه ښځه حاضر شي طلاق واخلي یعنې د طلاق مسله په افغانستان کې نه یوازې اجتماعي مسله ده همداسې یو اقتصادي بحران سره مخ کیږي معلومدار سیاسي پښتونوالی خزانه لري دا ټول مصیبتونه یو ځکه او هغه بوج د طلاق ټول په خځو باندې اوري د ماشومانو اخیستل مثلا نظارت د ماشومانو د سګوې چې د وکلنینو نه کلنینو شروع کیږي یو مور چې دی او لور خپل په وکلنی کې یا خپل په وکلنی کې د لاس ورتیا یو ځل په وکلنی کې خپل ځان بیلې دا دی نه خبر نه دی افغاني خزانه ته یو شی یو مسلمانې
ښځه
او متاسفانه دا حرکت یو قانون دی چې ورسره باید چلند وشي او ماسې کېږي د دوی چې په افغانستان کې ځوان په افغانستان کې طلاق لږ دی نسبت په شخصه ټولنه کې دلیل دا دی چې ډېر چانس نه لري ښځه نو طلاق بیا مهمه چې وخه مثلا نه ده هېڅ کورنۍ ته د خدای دا رقم یو لږ رامخته نه شي چې مجبور که طلاق شي اما که ضرورت سیگی که مثلا یو خزه دون نه بدبخت او سیگی چې سبا ته بیا پورې جاری بهتر دی چې خپل لاره خپل میره نه بیلګ
مننه ډیره اغلی صفی بله ډیره مننه اغلی داودزی استاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم تاسو ووریدل چې اغلی صفی د خپل خبرو په جریان کې ویل چې طلاق د شذ په ګټه نه دی په افغان ټولنه کې او دا مجبور ده چې هر ډول ظلم وګالي ځکه چې کدا طلاق واخلي یا طلاق واقع کړي نو د دې ژوند به نور هم خراب سي او راتلونکي به شنوي ځکه چې د دوی په نظر یو شمیر داسې لاملونه ستا چې لکه د دوی څخه د شذو څخه کوچنیان خستل کیږي د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي هم او دوی نور داسې مرجنل لري چې دوی حالته شکایت ثبت کړي یا دوی مرسته وغواړي استاس څخه به زما پښتنه دغه وي اغلی داوودزی چې د شذې د عدالت ترلاسه کولو پر مهال په افغانستان غونډې ټولنه کې لڅ ډول خندونو سره مخ مخ کیږي اغلی داوودزی تاسو ته زما ژغ درځي
بلې زه تاسو ښه ګلارم
بلې زما پښتنه ته و چې په افغانستان کې شذې د عدالت ترلاسه کولو پر مهال لڅ ډول خندونو سره مخ مخ کیږي تر هغه پورې چې تاسو لیدل دي
څرنګه چې اکثریت مسایل ته صفی صاحب خور اشاره وکړله افغاني ټولنه کې اته ښځه د خاوند طرفه هم طلاق کیږي بیا هم دې ته نه وځي چې حقوق نه ورکول کیږي بلکې په ډیره سپک سترګه ورته کتل کیږي او بل موضوع چې تاسو سوال وکړ چې د عدلي او قضایي بخشو کې څنګه کولای شي خپل حق ترلاسه کړي البته متاسفانه باید ویم چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلو کې هم چې تر یو اندازې پورې ښځو خپل ازادي نسبي درلودله عملته هم اداري فساد او په قضایي اداراتو کې فساد سبب دې شوی چې ښځو دغه موضوع ته اصلا زړه نه ښه کوو په دې دلیل باندې چې کله به چې دوی د سیاترین فشار لاندې راغلي یا د مشکلات سره به مخامخ شوي او دوی به د دې تصمیم ونیو چې د خپل خاوند نه طلاق واخلي نو په اداراتو کې به البته تون اکثرا د نارینه او تعداد زیاتو دوی ته په سپکه سترګه کتل کېدل حتی د دوی نه ناوړه توقعګانې کېدلې همداسې که راشو د هغې نه ټیټ چې د کلو موضوع وله نو کله چې نارینه به په هره سطحه او سویه و هغه سره مشکلات ډېر نه و اما خزه په نه واز د چ په بده سترګه کتل کېدل چې دا یو خزه یو سزوانه و یا حسینه و نو د دینه به ډېرې ناوړې توقعګانې کېدلې چې دا ناوړې توقعګانې سبب د دې کېدي چې خزه هغه بدبختي ژوند ته بیا ترجیح ورکوله اما نه د سی وضعیت ته نو فعلي شرایطو کې هم خزه باید وایو چې هیڅ نوه مسؤلیت نه لري ځکه چې نن ورځ اصلا د دې جرأت نشي کولای چې ادنی او قضایی صحو ته لاړ شي، دوی د خپل حق غوښتنه وکړي، او یا دوی هغه واقعي مشکلات چې دوی ورسره مخامخ دي د هغه بیان کړي او د هغې غوښتنه وکړي. ځکه موږ نن ورځ په افغانستان کې په ډېر تاسف سره دا وایم چې داسې یو مرجع نه لرو چې هغې ته ښځې مراجعه وکړي. ځکه د ښځې قضایي مسایلو کې موږ په قضا کې باید داسې ارګانونه نهادونه ولرو چې هلته د دوی مخاطبې ښځې څو چې ښځه وکړلی شي او ښځه درک کړي او د دوی پروسې پر مخ بوځي. چې نن ورځ موږ حتی یو مدافع وکیله د ښځې دپاره نه لرو. او بله دا ده چې د مملکت وضعیت سبب د دې شوی دی چې ښځو نه دغه توانایي او جرأت اخیستل شوی دی. اما بیا هم که چیرې دغه تصمیم د نارینه وو د خوا نه نیول کیږي، نو نارینه په ډېره سادګۍ باندې کولای شي چې هم طلاق وکړي او هم په اکثریت قضایو کې حتی د دوی هغه حق چې مهر دی هغه هم متاسفانه نه ورکوي، او ښځې هم داسې امکانات نه لري
ډېره مننه سلامت اوسئ اوریدونکو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی پای ته رسیږي. له خپلو درې سرو میلمنو اغلی نظیفه لطیفه خورم، اغلی ګلالی صافی او اغلی فروزان داودزی څخه ډېره مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو